אמריקה רג רדיו אשנו
אשנו רדיו
אשנו רג
רדיו אשנו
סדאי אמריקה
د دفاع وزارت وای په قندز کې افغان امنیتي ځواکونو تیر شپه د وسلوالو په خلاف تاروزی عملیات کړی دي. ملګری ملتونه وای د نیپال زلزله ځپلو ته نن د خوړو او درملو ویشل پیل شوی دی. او د امریکا د میرن په حالت کې د پولیسو کمشنر وای چې اوس د بالتیمور په ښار کې وضع آرامه ده. درنودونکو السلام علیکم، بیا هم سړم شي د خبرونه په وړاندې کولو سره یو سات ستاسو په خدمت کې. په دې خبرونه کې به ریپورټونه واوري، د ریپورټونو نو ورسته ادبي پروګرام هم لرو. په ریپورټونو کې به واوري چې د قندز والی محمد عمر صفای وای دولتي قواو په امام صاحب او د قندز ښار په ځینو سیمو کې چې د لاسې وتلې وي پرمختګ کړی دی. همدارنګ د ملي امنیت ریاست په تیر یو کال کې د انساني قاچاقړونکو د شبکو 45 مشران نیولې دي او قانون ته سپارلې دي. په دې اړه ریپورټونه اوري، خو د ریپورټونو مخ کې بشپړ خبرونه زه اشرف الله رحیمزوی او خلیل خان وایو.
د افغانستان د کورنیو او دفاع وزارتونو ویانو او د بارنیو ځواکونو د پریکړند ملاتړ د ممرت مشر په افغانستان کې د ورستیو نامنیو او د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په باب نن په کابل کې د یو خبري غونډې په ترڅ کې خبرونو ته معلومات ورکړي دي. غونډې ته د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وویل په کندوز کې افغان امنیتي ځواکونه تیر شپه د وسلوالو مخالفینو په وړاندې تاروزی عملیات پیل کړی دي. جنرال دولت وزیری وویل د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د دولت وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د افغانستان په ډیرل سویلي، ختیز او شمالي ولایتونو کې یو وشت محاربوي عملیات دوام لري او په لسګونو تراګری وژلې دي. شاغلی وزیری د کندوز د عملیاتو په باب وویل چې اوس مهال په دغه ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو پر مخالفینو برلاسي دي. هغول
په قندوز کې عملیات روان دي. ان شاء الله زه تاسو ته اطمینان درکوم چې نه قندوز سقوط کوي، نه کوم ولسوالۍ سقوط کوي او نه کوم کلی سقوط کوي. موږ ډېر کوښښ کوو چې په قندوز کې د احتیاط نه کار واخلو. هغه علت هم دا دی چې دښمن یا مخالفین د عامو خلکو نه، د کلو د خلکو نه استفاده کوي، هغوی سپر کوي. د دې په خاطر باندې چې ملکی تلفات رامنځته نشي، موږ کوښښ کوو چې هلته عملیاتو کې ډېر دقت وکړو.
شغلی وزیر ول کچری د بارنیو ځواکونو هوایي ملاتړ ته اړتیا ولیدل سي، نو هغه چمتو دي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. بلې خوا د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ول په کندوز کې مخالف وسلوال د ملکی افغانانو څخه د سپر په توګه کار اخلي او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې په عملیاتو کې ملکی افغانانو ته مرګ ژوبله وروانړوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هند ته د خپل درې ورځنی سفر په پای کې هندي پنګوال ته وویل چې په افغانستان کې د پنګو چوي. ولسمشر غنی وویل حکومت ژمن دی چې د هندي پنګوالو د پنګونې لپاره د با امنه او تضمین شوی چاپیریال په برابرولو کې همکاري وکړي او زیاته کړه چې که هغوی د خطر احساس کوي نو په ځینو سیمو کې د پنګو چوي. د دې ترڅنګ د هند سوداګرۍ او صنایعو فدراسیون او د افغانستان د سوداګرۍ خونو د ریاست ترمنځ تفاهم لیک هم لاسلیک شو. د دغه تفاهم لیک په اساس به د دواړو هیوادونو ګډه خونه شوې ژمنې تعقیبوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د ریاست مرستیال خانجان لوکوزی وویل موږ به یو مشترک اتاق جوړ کړو، یو ګډ چمبر د هند او افغانستان په کار به شروع وکړي او دغه مشکلات چې دي حل وکړي.
د افغانستان طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په بدخشان ولایت کې د ځمکې ښویدنې د وروستۍ پیښې د قربانیانو لپاره 3.5 میلیون افغانۍ استول شوي دي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس نن ازادي ریډیو سره خبرو کې وویل چې په دغه پیښه کې د زیانمنسو خلکو د درملنې په هدف سیمې ته د ډاکټرانو یو ټیم هم استول شوی دی.
په جنوب کې د افغان پوځ قومندان ته په شمال کې د افغان ځواکونو قومنده سپارل شوې ده. تورن جنرال عبدالحمید حمید په شمال کې د شاهین قول اردو نوی قومندان ټاکل شوی. نوموړي ته د شمال د نهو ولایتونو د پوځ مشري په داس حال کې سپارل کیږي چې په قندز ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره پراخ پوځي عملیات له تیرو څو ورځو راهیسې پیل شوې دي. خو دلته په جنوب کې هم د زابل په شمال او جنوبي برخو کې عملیات جریان لري. د جنرال حمید پر ځای په قندار کې د 215 اتل قول اردو لپاره په بادغیس ولایت کې د ملي پوځ د لواء قومندان جنرال داود شاه وفادار ټاکل شوی دی. د 215 متل قلوردو د درستیزوال جنرال واقف شاه شهیدی امریکا غاک ته وویل چې دغه ټاکنه د دفاع وزارت له لوري شوې ده.
د سعودي عربستان پاچا سلیمان بن عبدالعزیز نن د چهارشنبه په ورځ په حکومت کې مهم بدلونونه راوستي دي. په دې بدلونونو کې دا هم شامل ده چې خپل وراره شهزاده محمد بن نایف د نوي ولایت په توګه ټاکلی دی. 55 کلن شهزاده محمد بن نایف اوس ولایت دی او د شهزاده مقرر نیه زایناسو چې د پاچا سلیمان نسکه ورور دی. بن نایف اوس د کورنیو چار وزیر دی. د سعودي عربستان پاچا خپل زوی محمد سلیمان محمد بن سلیمان د دفاع وزیر او د ولایت مرستیال په توګه وټاکه. دا په سلطنت کورنۍ کې د قدرت ټولو لوی او مهم بدلون دی. دغه راځي بل بدلون کې چې د اعلانونو له لارې رسنیو ته ورکړل شوی دی. د سعودي عربستان پاچا د بهرنیو چارو نوی وزیر یې په امریکا کې د سعودي عربستان سفیر عدیل الجبیر ټاکل دی او له ډیر وخت راهیسې پخوانی ډیپلوماټ او اوسنی وزیر بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل لری کړی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د انډونیزیا چارواکو نن د چهارشنبه په ورځ د خبره تایید کړه چې و بهرنیان او یو انډونیزیایي چې د مخدره موادو د قاچاق په تور ملزم شیو او اعدام کړی دي. څو ملکونو د عمل ساغندلی دا کسان د بشري حقوقو د نړیواله موسسو او د نړۍ د مشرانو لخوا د سخت احتجاجونو سره سره اعدام شوی دي.
ملګری ملتونه وایي چې د نیپال زلزله ځپلو ته نن چهارشنبه د خوړو او درملو ویشل په غوسمو کې پیل کړی چې د تیر شنبه د زلزله مرکز ته نږدې دي. چارواکو نن چهارشنبه وویل چې د شنبه د ورځې وه شریعت درجه زلزله چې د په زلزله کې د مړو رسمي شمیر له 5000 څخه وشته دي او څه د پاسه 10000 کسان ټپین شوي دي. د خوراک نړیوال پروګرام وایي چې د ګورکا سیمې شاوخوا کې چې د زلزلې له کبله په زرګونو خلک پکې ځانمن شوي دي د مرستو د فعالیتونو پراخول به د حکومت د چارواکو د وادي سره سم اړو خلکو ته خواړه اوبه او سرپناګانی برابر کړي. د امریکا ژ خبريال سټیف هرمن چې په نیپال کې دی وویل چې د ژغورنې لومړی بهرانی ډلې چې اساس سامانات ورسره دي د کټمنډو ختیځ طرف ته د سانخو شارګوټی ته د چهارشنبه په ورځ رارسیدلې دي. خو د چین د ډلې یوې غړي بیا وویل چې دا به ډېره ګرانه وي چې د زلزلې څو ورځې وروسته چې څوک ژوندی وموندل شي. هرمن وویل چې د سانخو د شار اوسیدونکو خواړه او به هغې ته رسېدل دي خو دوی وایي چې دوی هله درلوده چې د امرستي پر وخت ورسېدلی وای. سټیو هرمن وای موږ دا پښتنه د پوز د یو ډګروال سره وکړه او هغه ویل چې هغه د ځای خلکو په مایوسی باندې پوهیږي چې دوی د حکومت لخوا هیڅوک ونل دی او نه دوی ته خواړه او مرستې پر وخت ورکړل شوی دي. خو دا زیاته کړه چې د نیپال حکومت ډیر محدود وسایل لري او خپل تر وسه هر څه کړي چې او خلکو ته مرسته ورسولې دي. ملګرو ملتونو اټکل کړی دی چې د زلزلې 8 میلیون انسانان ځپلې دي او 1.4 میلیون خلک خوړو ته اړتیا لري.
د امریکا د میلینډ ایالت د بالټیمور په ښار کې د پولیسو کمشنر وای چې اوس په ښار کې آرامي ده. په دې ښار کې د دوشنبه د ورځې نه را پدې خوا چې د یو تورپوستې ځوان دمړ کېدو په خاطر خلکو د تشدد نه ډکې مظاهرې وکړلې. د شپې لخوا د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لګېدلی و. خو رپورټ وایي چې د بندیز سره سره پولیس بېګا شپه د یو شمېر مظاهرچیانو سره مخ شول چې د بندیز پروا نه کول او مظاهرې کولې. مظاهرچیان بېګا شپه د ویسټ بالټیمور په کوڅه کې راټول شوي و. د هماغه کوڅه ده چې د دوشنبه د ورځې تر ټولو ناوړه تشدد پکې شوی و. سره له دې چې پولیسو د مظاهرچیانو نه د تګ غوښتنه کوله خو مظاهرچیانو په پولیسو د بوتلو ګزارونه کول او هغوی ته یې بد رد ویل. پولیس وایي چې د شپې ناوخته اکثره مظاهرچیان د سیمې نه لاړل. په تلویزیون کې ښودل کېږي چې د ملي ګارد عسکر د ښار په لار کوڅو کې ګرځېدل او د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو د بندیز د نافذ کېدو نه وروسته یې د سیمې امنیت ساته.
یو نوی راپورټ وایي چې په تیرو لسو کلونو کې د نړیوالو کاري شرایطو له لحاظه د خبري رسنیو د کارکوونکو کاري کیفیت تر ټولو ټیټې کچې ته لاندې شوی دی. د نوې مطالعې پایله وایي چې ژورنالیستان د حکومت هندلارو مجرمینو اته د خبري ادارو د مالکانو لخوا د راز راز بندیزونو سره مخامخ کیږي. د فریډم هاوس په نامه د څار د خپلواکي نړیوالې ادارې د راپورټ پر بنسټ ژورنالیستان ځانونه په محکمو او زندانونو کې د لتعدد او چوپه خوله پاتې کېدو او ویر لرلو سره مخ ویني. د رسنیو د ازادۍ دوهم 2015 کال د راپورټ پر بنسټ په مکسیکو کې ژورنالیستان تهدیدېږي او هلته یو باس پاروونکی قانون هم واضح شوی دی. په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د 2013 کال راهیسې د بیلابیلو خبری منابع او د مسلکي ژورنالیستانو زیاتېدل او د غرا د سنسور